رامنځته کیږي د په دې لړ کې کم کسان واک ته رسیږي او کوم کارونه سرته رسوي. ورپسې مو دا وویل چې د دغې اولې لړۍ یعنې د پیشتدیانو د لړۍ د واکمنۍ په پای ته رسېدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ واک ته رسېږي چې کیانیان هم په خپل وار سره خپله واکمني کوي او په دې واکمنۍ کې هم مختلف واکمنان واک ته رسېږي او مختلف پاچاهان واکمني کوي. د دې کورنۍ په هکله مو وویل چې دا ولې دغه کورنۍ د کیانیانو په نامه یاد سوې ده او دا کورنۍ یا دغه واکمنۍ څه ډول واک ته رسېږي او څه ډول ختمیږي. او د دوهمې کورنۍ یا د دوهمې لړۍ چې هغه د کیانیانو کورنۍ وه د هغه په پای ته رسېدو سره د اسپا کورنۍ واک ته رسېږي، چې د اسپا کورنۍ په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل ده چې د اسپا کورنۍ ولې په دې نامه یادول سوې ده، دا کورنۍ څه ډول واک ته رسېږي، کوم پاچاهان په دغه کورنۍ کې واکمني کوي یا په دغه کورنۍ کې کوم پاچاهان واک ته رسېږي، د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د هرې لړۍ اړوند چې کوم معلومات موږ تاسو ته وړاندې کړل ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي او ښه به مو زده کړې اوسي، تر دې دمه مو ملتیا کړې اوسي او په هرې موضوع باندې به تاسې پوه سوي اوسي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. د نن ورځې درس نن پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښې چارې.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلیو مهربان را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هیلی میمنه درنو زګونکو هیله د چرو غو جوړو سی او د ژوند شاري به مشکور مخسي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلا سویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خلنې شی بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټ واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لسره ورو. څلورم لوست یو رسمنه تر د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست سره خلنې شی بوره سره راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو. د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابل اغیز د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفر هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیده او یو فکر خواته راوبلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خاوندان سول. د اسلام پر اتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لارې کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه یې له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر ډیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کیدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پېژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سو، چې دغو له جملې څخه یو هم طاهریان، صفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پېژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلې دي، او دوی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه، او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دوی د خپلو دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوو له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځي نو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی. او د خپله د سیستان د خلکو څخه په 2008 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سوېل لویدیځه برخه کې زیږیدلی دی، او د ده پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده، نو د همدې عمله یعقوب ته او د ده وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومېدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی، چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل ښارونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا دی د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي. او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومېدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي، چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومېده د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان سوی و. د ده زامن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه، د بخارا ښار یې خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی، چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکی توکمه امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو، چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی، د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي، چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي، او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي، چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی، چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کیږي، چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کیږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو تر منځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی، او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و، چې دی د دندانقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورا نهر ایران او افغانستان هم دی نیسی چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومیدل د حکومت چارې پر مخ وړي چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان قراختیان غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي چې بیا د سلجوقیانو هغه ډیر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې وو چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډیر پاملرنه کول فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق اذربایجان او کوچنی اسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار تزین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې داغه د خوابندی کې چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو له خوا نیول کیږي او دی بیا ورسته وژل کیږي چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایل له خوا هغه لوټ کیږي چې بیا خوارزم شاهان د دغه د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورا نهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلې دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن ومیده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسیدونکو وو خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد وو چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې وو یا ډیر مشهور ټولواکۍ چې وو هغه علاءالدین نومېدی د ورستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه ووژه او د ایران ډېرې سیمې ونیوله همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې ونیولې. د دې زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نورې هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغه د ثبات لپاره د یاساتر لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ د چیزینې طرخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه د ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات کابل کندهار هزارجات سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست یې دمه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ اسیا ځان ته تابع کوي. د هغه څخه وروسته بیا دی د سمرقند ښار خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډېر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران د هند ځینې سیمې روسیا د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي، چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمني رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1918 کال کې مړ کیږي او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د ده زامن او د ده لمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات ښار ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومېدی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګه کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمې د بلخ څخه تر هراته پورې دغه سیمې ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی، چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړې. د دوی دغه حملو او نرمۍ زموږ خلک ډېر مثلا موږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایاس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کرد د کورنۍ په حق له څه پوهیږي، همدغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو په تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې، شي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که هیله میومنی درنو زده کوونکو، غیله دا چیروغ او جوړ سی وخت په متردی مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بور سره مل وسی او د نن ورځې د پزرو پور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو، چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته له دې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل ته راننوځي، خپله شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بالاحصار کې 4 کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناټن د لومړي وزیر او نایب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي مامورین هم د هیواد په بېلابېلو چارو کې سلاکاران بلل کېدل، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودې، دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې وه چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې وه چې خپله ستړیا وباسي. مګر د دوی دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همهغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وه چې د دې سبب سه یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همهغه وه چې د غلجیو، زرمتو، خوږیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سوې، دوی خپلې سرکشیانې پیل کړې، چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نوره هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسدالدین عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونه یوه ډیره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودې د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور واچوي او مبارزینو په دغه 2 ورځ باندې د انګریزانو په 4 کلاګانو باندې حمله وکړه، چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري د په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، د دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناټن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یوه ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده، او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سوه. د دوی په خپله وینا 14,500 تنه څخه یوازې یو کس، ډاکټر برایډن، په نیمه ژوندي حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي، او هغه کوم لشکر چې مات سوي وه، تباه سوي وه، د خپل لشکر د تباهي کیسه یې وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د ماتې څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ، او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه د ملشکر یې جوړ کړي د یرغل لپاره چې بیا ځلي حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبريږي، او دوی بیا مقابلې ته ورځي، چې امیر دوست محمد خان د لاشورې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل، او د خپل هغه لاسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي، چې بیا ناڅاپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې و هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل له منه ټوله سوله، او دغه کوم حمله چې کېدله هغه د هغه له منه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو، او د انګریزانو کابینه چې وه هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ، او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود، او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ور په برخه شو. راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه څلور کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاته کېدلی نه سي، نو د همدغې لارې، د همدغه عمله، د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه خبره پاته و، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي، او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي، او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي. او امیر دوست محمد خان دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوی وه. بیا د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت مای سره اړه، دغه لپاره هڅه کوي چې د ټولو قومندانانو په تیر بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمه فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینې سیمه کې رامنځته سي وو، هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او له منځه یې یوړل. نن ورځ چې وزیر محمد اکبر خان د فاتح هیوادپاله او سرشندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي، او د موړې په پای کې بیا د نوښت کلونو په عمر په 1346 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټه چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي، او د مزار شریف په روزه کې د خاورو ته وسپارل سو، چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشي نکړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ تمرین وروسته کمزوري سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو دغه هڅه هم کوم ځای ونه نیوه، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک التوایف د لمنځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډېر زیات بریالیتوبونه په برخه شو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1555 کار کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی، او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو تر منځ د هرات وضع هم د مهال شنه و. ایرانیان د هغه د لاس ته راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو، بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان بشر وروسته د سخت جګړې څخه په 1453 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیوه، په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسني افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو، او یو شی والی سیاسي والی منځته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1453 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دې پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي، او د سلطنت رامنځته کېږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستي ټاکل کېږي، او د فاتحې د مراسم څخه وروسته په 1453 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هر برخې ته ورسوه. د دې ترڅنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبالولو لپاره وټاکی او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو. چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځان غوښتن کې سړی و د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرت حکم او هغه ته ورغلی او دا هیلې درلو ده چې د خپل ورور او د حضرت د خلکو په مرسته سره د سلطنت ته ورسیږي. بل اخر محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو نور توانی نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بلې خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاڅون باندې لاس پورې کر او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شو، چې د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختیا کې ونډه واخلي. چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بې اندازې خواشینی او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه زوی شهزاده محمد علي خان مړینه و، چې سردار محمد امین خان هغه په سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رجو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي، محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې مشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پرشاکي. کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي، د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي، چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي، چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي. او په دې وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي، چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ اوستاسې د نن ورځې درس تر اتونکې درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را په سپیڅلي نامه السلام علیکم هلی می امید درنو زده کوونکو هله د چرو او چور به تاسو وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي درنو زده کوونکو نن مو موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونو په حق لدی چې په دې لوست کې به موږ تاسو د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند معلومات لاس راوړو ارزو خپل داس په لوي د یونان بختري خپلواک دولتونه د دې دولت د همدغه یونان بختري دولت لمړنۍ بنسټ ایښودن کې د ګیوتس په نامه یادیږي چې د 255 کال په خوا تر میلاده په بختر کې د یوناني سلوکی دیانو څخه خپل خپلواکي تر لاسه کړه او خپل خپلواکي اعلان کړه چې د ګیوتس واکمنۍ چې و هغه دوه پړاوونه درلودل په شروع کې ګیوتس په بختر کې دا رقم مسکوکات خپانه کړه یا جوړ کړل چې د سکه پر یو مخ باندې خپل د ګیوتس انځور په بر مخ باندې بیا د انټیکیوس سره ښکارېدل خو د ګیوتس د واکمنۍ په وروستۍ کې بیا مسکوکات د خپلواکۍ وروسته جوړ شوې دي په دې مسکوکاتو کې بیا د سکه پر یوې خوا باندې د ګیوتس سره پر بلې خوا باندې بیا د جوپیټر سره چې هغه د رد او برق الهه و هغه انځور شوی و او د ګیوتس د واکمنۍ لاندې سیمې هم تر بختره پورې چې ساخت مروا بلخ او تخار سیمې پکې شاملې وي دغه سیمې د تر دغه سیمې پورې د واکمنۍ پراخه سوله او لومړی ګیوتس بیا 255 کال په خوا تر میلاده مرسو چې د دې د مړینې څخه وروسته بیا د هغه ځای دویم ګیوتس واک ته رسیږي دویم ګیوتس بیا تر 210 کال وړاندې تر میلاده د بختر پر سیمو باندې واکمني کوي او د دویم ګیوتس د واکمنۍ پر مهال بیا زیاتره سیمې د بختر تر واکمنۍ لاندې راځي د ګیوتس کورنۍ د کورنۍ واکمنۍ چې هغه هم تر ډېر وخت پورې دوام نه کوي ځکه چې په دې وخت کې د ایتوجن په نامه یو قومندان چې 240 کال په خوا تر میلاده د ګیوتس پر خلاف باندې پاتون کوي او هغه د مینځ وړي نو په دې توګه د دوی د کورنۍ کوم کورنۍ چې هغه د مینځ سي او ایتوډیوم 240 کال په خاطر میلاده د بختر نوې خپلواکي لريږي او د وکمنې ترسيږي ایتوډیوم د بختر لومړنی وکمن و چې د یوناني هنري د هند لوی وچ ته ورسوي یعنی یوناني هنري تر هند پورې ورسوي او د یو شمیر مورخینو په باور باندې د هغه د بلیکونو پر بنسټ باندې چې هغه په هند کې ترلاسه شوی دي د سرګندېږي چې یوناني هنرمندانو او همدارنګ سنتکارانو خپل اغیزه د هند پر سیمو باندې هم کړې ده د ایتوډیوم څخه وروسته بیا د هغه ځای دیمتریس په یو سلو نویم کال په خاطر میلاده واک ته رسیږي د بیا د خپل واکمنۍ سیمې نورې هم پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپل واکمنۍ لاندې راولي تکسیلیا کاتیا وار او همدارنګه موریپتا سیمې هم د هند واکمنانو څخه نیسي او دیمتریس د خپل واکمنۍ په مختلفو سیمو کې نوي ښارونه جوړوي چې په ارکوزیا کې کلات پسند او هند کې سیالکوټ او پټیلا هم ډیر مهمه بیلګې دي دغه ودانی چې د یوه دغه شهرونو څخه چې د خپل دوره کې جوړ کړی دی د بختري یونان چې کورنۍ دغه کورنۍ ورستنې واکمن چې هغه دیمتریس و چې د خپل یو قومندان له خوا څخه بیا د مات سره مخامخ کیږي هغه قومندان بیا یوکراتید نوم دی چې د بیا د نوې کورنۍ بنسټ کې شو دی یوکراتید په یو سلو یو اتم کال په خاطر میلاده په بلخ کې وخت ورسېدی او پر ټول لرغونی آریانا باندې د واکمنۍ شروع کړه د یوکراتید څخه ورسته بیا د هغه زوی هیلو کلیس نو وخت رسیږي چې بیا د یونان بختري دورې ورستنې ځواکمن پاچا پیژندل کیږي او د بیا د خپل وکمنې سیمه د هندوکش د شمال څخه بیا تر ګندهارا او جهلم پورې غځوي یعنی تر دغه ځایونو پورې دغه سیمه تر خپل وکمنې لاندې راولي او شپږ دشتنه بختري یوناني وکمنانو په بختر او د هغه اړوند سیمه باندې وکمنې وکړه او دغه کورنۍ بیا ورسته د سکار د کورنۍ د خوا د مینځ وړل کیږي راځو د یونان بختري د مدنیت څنګهړتیاو ته یونان بختري مدنیت چې هغه د دوو مدنیتونو ټولګه یعنی دغه مدنیت د دوو مدنیتونو څخه جوړه و دغه دوه مدنیتونه بیا یو د یونانیانو په وسیله د هغه ځای سره یو ځای افغانستان او سیمې ته رسیدلې او بلې په بختر کې د ځای اوسیدونکو مدنیت و چې د لرغونی اریایي مدنیتونو پر بنسټ باندې هغه مدنیت و د کړو چې دغه دوه مدنیتونو یو ځای والی په سیمه او همدارنګه په خوانی افغانستان کې د یو مدنیت بنسټ کې شو دي نو دغه دوه مدنیتونه سره یو ځای سو په هغه سیمه او همدارنګه په خوانی افغانستان کې بیا یو نوې مدنیت رامنځته کی چې دغه نوې مدنیت بیا په تاریخ کې د یونان بختري مدنیت په نامه پیژندل شوی دی یونانیانو د خپلو فتوحاتو سره یو ځای خپل مدني لاسته راوړنې هم هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې تر هغه سیمو پورې ولېږدولې، مثلا په ټولو تر لاس لاندې سیمو کې، یعنې په ټول هغه سیمو کې چې دوی واکمني درلوده یا د دوی تر واکمني لاندې وې، په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه دا چې افغانستان هم د دوی تر لاس لاندې و، په دغه افغانستان کې د دوی د دغه لاسته راوړنې یا د دوی هغه مدني لاسته راوړنې یا فعالیتونه یا فتوحات چې دوی درلوده هغه په دغه سیمو کې هم لیدل کېږي. د یونان تمدن مختلفې یا بیلابیلې بیلګې چې هغه د ودانیو د جوړولو په میتودونو کې وه، د پژوی د جوړولو په مهارتونو کې او همدارنګه د لیکدودونو په کارولو کې لیدل کېږي. د افغانستان د افغانانو په مټ په افغانستان او همدارنګه په نورو سیمو کې ډېره وده وکړه او پراختیا یې پیدا کړه. لومړني ولسونه چې دا نوښتونه ومنل بیا په خپلو سیمو کې د هغه په تعمیم او په زیاتو کار د زیاتولو لپاره کار وکړي، یعنې په کومو سیمو کې چې دغه مهارتونه یا دغه نوښتونه هلته ورسېدل نو د هغه ځای ولسونه یا د هغه ځای خلک چې کله دغه نوښتونه ومنل د هغه څخه وروسته بیا په هغه سیمه کې دوی دا کوشش وکړي چې دغه نوښتونه نور هم زیات پسې وکاروي او زیات یې کړي، پراخ یې کړي، چې د همدغه عمله بیا په یونان باختري کې ټول یوناني مدني لاسته راوړنې یوازې په یونان کې پاتې نه شوې، بلکې په ټول په افغاني بڼه هم وده وکړه، په افغانستان کې هم راورسېدلې او افغاني ظاهري شکل سره وده وکړه او د یو ګډ مدنیت څیره پیدا کړه چې په لرغوني تاریخ کې د یونان بختري مدنیت په نوم سره دغه مدنیت پیژندل کیږي. راځو د یونان بختري دورې یو نامتو شهر ته چې هغه شهر د آی خانوم په نامه یادیږي. آی خانوم خپله ازبکي ترکیبي نوم دی چې آی د میاشتې په نامه او خانوم هم د میرمنې په معنا کارول شوی دی. دغه آی خانوم یعنې د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی، آی او خانوم. آی چې دی هغه خپله د میاشتې په معنا دی او خانوم بیا د میرمنې په معنا دی یا د ښځې په معنا دی، چې کله کله د سیمې اوسیدونکو د دغې لرغوني ځای دپاره د خانوم نوم هم کار کړی دی. یعنې کوم خلک چې دلته اوسېده دغه سیمې ته بیا د اما خانوم نوم هم کاروي. د لومړي ځل لپاره دغه سیمه د یوناني مقدوني په سکندر په واسطه د دغه شهر بنسټ ایښودل شوی و. یوناني نامتو جغرافیه پو بتلیومیس په خپل اثارو کې د اکسوس سکندرې په نامه باندې د یوې سیمې یادونه کړې ده چې دغه سیمه بې له شکه د آی خانوم اوسنۍ سیمه ده. یعنې هغه وخت بیا د اکسوس سکندرې سیمه د په خپل اثارو کې یاد کړې ده چې دغه اکسوس سکندرې خپله د آی خانوم سیمه ده. د لرغونپوهانو پرله پسې څېړنې بیا دا ښودلې ده چې آی خانوم د یوناني او بختري فرهنګ د ګډېدو ټاټوبی دی، یعنې دا هغه ځای دی چې یوناني او بختري فرهنګ سره یو ځای کېږي. دغه لرغونی ښار د یو لوی دیوال په واسطه احاطه سوی دی چې د هغه دیوال اوږدوالی 1500 متره ته رسېږي او لوړوالی هم 10 متره ته رسېږي، یعنې 10 متره لوړوالی لري او دغه دیوال بیا 1500 متره اوږدوالی لري. که د دغه سیمې څخه ترلاسه شوي ودانۍ او پاتې شونې او سپړل شوي وران کورونه که چیرې دغه د موقعیت او حالت له مخې هغو ته وکتل سي نو په وضاحت او څرګند ډول سره دغه مطلب بیانوي چې د ښار په مرکزي برخه کې دفترونه او د هغو پر شاوخوا باندې د اوسیدونکو کورونه هم جوړ شوي دي. د شال منځنۍ برخه بیا 300 متره په 300 متره کې، یعنی 300 په 300 متره کې ساحه لري چې د یو لوی میدان په څیر باندې معلومیږي او په اصل کې د خپل وخت اداري مرکز او همدارنګه د چرواکو د واکمنۍ پلازمینه یا مرکز و، چې دغه لوی میدان بیا اوږدوالی 110 متره او د هغه بر یې سور 180 متره ته رسېږي چې دا په مستطیل ډول سره جوړ شوی دی. په څلورو خواوو کې بیا 116 ستونونه لري. د دې تر څنګ دغه یو ستر تالار چې اوږدوالی یې 8 متره او د هغه بار یا سوری 10 متره ته رسېږي د دې لوی هورې په منځ کې ښکاره کېږي. یعنی په دغه لوی میدان کې بیا یو تالار هم لري چې د هغه اوږدوالی 8 متره دی او بار یې 10 متره دی. دا ښکاره کوي چې دغه پلازمینه یا دغه ښار یو ډېر لوی جوړښت لري. دا زموږ د یو ډېر د یونانانو د یو ډېر پخوانی یا یو ډېر مشهور نامتو شهر د خانوم په حق لو. راځو ساکان پیژنو چې ساکان یو بل دولت دی چې موږ ویل د یونان بختري څخه وروسته بیا دغه حکومت دی. د یونان بختري دورې وروستنی ځواکمن امپراتور چې و هغه هیولکس و چې د یونان بختري په ټولو سیمو باندې د دې واکمنۍ شتون درلوده او د دې واک چلیدی. دغه څخه وروسته بیا سیمه ییز واکمنان منځ رازي یعنی د د دغه ورستنی امپراتور څخه ورسته بیا زیدي سیمهیز حکومتونه رامنځته کیږي چې هر یو یې پر یوې کوچنۍ سیمه باندې واکمني درلوده د دغه کوچنیو واکمنانو دوران بیا سل کاله پخوا تر میلاده موجود و او دغه مهال بیا د لرغوني افغانستان په سویل او سویل ختیځو سیمو کې بیا یوې نوې کورنۍ واکمني شروع کیږي چې هغه بیا د ساکا یا د ساکانو په نامه یادیږي د ساکانو په نوم باندې یو ځواکمن قوم د لرغوني افغانستان په سویلي برخه کې لکه ارکوزیا چې اوسنی کندهار او همدارنګه سیستان په سیمو کې دوی د خپلې واکمنۍ بنسټ ایږدي چې دوی مخکې موږ ویل یو سیمه ییز حکومت و چې بیا وروسته دوی خپله واکمني پیلوي او د افغانستان په سویلي برخو کې د ارکوزیا او سیستان په سیمو کې دوی خپل د واکمنۍ بنسټ ایږدي د دې کورنۍ لومړنی ځواک چې و یا لومړنی ځواکمن واکمن چې و هغه د هریایوس په نامه پیژندل سوی دی چې دی د یونان باختري د امپراتورانو په څیر په خپل نامه سره بیا مسکوکات جوړ کړل د هریاوس څخه وروسته بیا مایوس دو اویا کاله پخوا تر میلاده د واک ته رسیږي یعنی د هریاوس تر وژل کېدو یا د مړینې څخه وروسته بیا مایوس واک ته رسیږي چې د مایوس څخه وروسته بیا د هغه دوه تنه میراث وړونکي پیژندل سوي دي چې د دې کورنۍ تر 50 کاله پخوا تر میلاده دی پایښت درلودي او بیا بیا د نوي سيتي قومونو تر زور لاندې دغه واکمني راغله او کوشاني امپراتورانو سیمې لاندې کړلې او هغه یې د واکه لري کړلې نو په دغه ډول سره بیا د دوی واکمني ختمیږي درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې په لومړي سر کې د یونان باختري دولتونه وپېژندل چې یونان باختري خپلواک دولتونه څه ډول دولتونه و څه ډول په کوم سیمه کې رامنځته کیږي او تر کومه سیمه پورې د دوی واکمني و وروسته مو